دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا په متحده ایالاتو کې د 3 نومبر د جمهور ریاست د انتخاباتو لمخې د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ اخیرنۍ مناظره به د پنځمه پورس کیږي. د دې مناظرې د ترسره کولو په ترتیباتو کې ځینی بدلونونه هم سوي دي. د مناظرې تنظیم کوونکو ویل دي چې د دواړو کاندیدانو د مناظرې په وخت د چوپتیا ټکمه به هم معرفي سي چې په نتیجه کې کاندیدان کولی سي پرته له کومې مداخله خپل نظرونه د وړاندې کولو اجازه ولري. د دې مناظرې لپاره یو مهم رول دا ټاکل شوی دی چې کاندیدان به د یو بل په خبرو کې مداخله نه کوي او یو چې ژغیږي بل به په خبرو کې نه دانګي. تر دې مخکې په لومړۍ مناظره کې یو انتقاد دا و چې کاندیدانو د یو بل په خبرو کې مداخله کوله. ولسمشر ټرمپ ویلي دی چې سره دی چې د دې مناظرې نوې ترتیب نه دی خوښ خو بیا به هم په مناظره کې برخه واخلي. د نوی د کو دغه مخامخ ټلویزیوني مناظره به د ټینیسی په ایالت کې وي او په ځای وخت مخصوصن په 9 بجو به پیلېږي. په دغه مناظره کې به په شپږو موضوعګانو د کرونا سره مبارزه، د امریکایانو ژوند، په امریکا کې نژاد، د اقلیم بدلون، ملي امنیت او رهبریت په اړه به پوښتنې او بحثونه کیږي. د هرې مسلې لپاره به 15 دقیقې وخت ورکول کیږي چې کاندیدان پرې خپل تګلاره روښانه کړي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت په خپل لومړي رسمي سفر د سې شنبه پر ورځ اسرائیل ته تللی دی او دواړو هیوادونو دواړه خزه موافقه لاسلیک کړې دي چې په کښې د ویزو بندیز ختمولم شامل دی. د اماراتو له پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مالیې وزیر او ځینې نور امریکایي چارواکي هم ملول. تیره میاشت دغه دواړو هیوادونو د سولې موافقې لاسلیک کړې وې. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه پلاوي هرکلی وکړ او ویې ویل زه فکر کوم چې د متحده عربي اماراتو د داسې لوړ پوړي پلاوي راتګ به زموږ خلکو سیمې او ټولې نړۍ ته د سوله ییز عادي او دوستانه اړیکو ګټې ښکاره کړي. دواړو خواوو د پانګونې، علمي او نوردۍ او د ویزو د ختمولو په برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. متحده عربي امارات او بحرین دوه عربي هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو تړونونه لاسلیک کړي. تر دې مخکې اردن او مصر هم له اسرائیل سره عادي اړیکې لرلې. فلسطینیانو دغه تړونونه او اسرائیل ته د متحده عربي اماراتو د چارواکو سفر غندلی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سې شنبه پر ورځ وویل وروسته له هغه چې روسیې د امریکا د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې خپل د اټومي وسلو جوړول کنټرول کړي، امریکا غواړي چې ژر د روسیې د چارواکو سره ملاقات وکړي او د اټومي وسلو د موافقې مودې وخت وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتاګس وویل امریکا د اټومي وسلو د کنټرول په مسلې د روسیې د لیولتیا ستاینه کوي. روسیې هم د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه دي د یو بل کال لپاره د خپلو اټومي کوپړۍ او شمیر زیات نکړي تر څو د دغو دواړو زبر ځواکونو ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو تړون چې په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي وغځول سي. خو بیا هم دغه وزارت ویل دي چې دغه وړاندیز سره هغه وخت موافقه کوي چې د امریکا متحده ایالات بله غوښتنه ونه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د دغه تړون د یو کال دپاره د غځولو وړاندیز وکړ چې موده یې د راتلونکي میلادي کال د فروری په میاشت کې پای ته رسیږي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې د تړون د یو کلن غځولو په صورت کې به د اټومي وسلو د کنټرول د راتلونکي پر سر مذاکراتو ته زمینه برابره سي. په ایران کې د کورونا وایرس په وبا هره ورځ د 5000 څخه د زیاتو کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی دی. د حکومت ویاند علي رابعي خبري کانفرنس ته ویل چې د تهران په ګډون دغه وایرس د هیواد په 12 ایالتونو کې خپرېدل زیات شوی او په 9 ایالتونو کې د خبرداري کچه لوړه سوې ده. د کرونا وایرس په با چې تیر کال په چین کې پیدا سو تر اوسه په نړۍ کې 1.1 میلیون کسان مړه کړي دي او د 26 میلیونو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي. د کرونا وایرس تر ټولو زیات 2,40,134 کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې مړه کړي دي. تحقیقاتو ښودلی چې په فرانسه کې هغه کس چې تیره اونۍ یې پاریس ته نږدې د تاریخ د یو ښوونکي سر پرې کړی و، د ښوونځي د یو ماشوم د پلار چې د استاد پر ضد یې آنلاین کمپاین چلوي سره په رابطه کې و. دغه نوي معلومات په داسې وخت کې رابرسېره سوي دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې ده چې د اسلامي سختدریزۍ پر ضد به فشار نور هم زیات کړي. د فرانسې چارواکو په تیره یوه اونۍ کې لسګونه کسان نیولي دي. د یو جومات د بندېدو امر یې جاري کړی او د حماس ملاتړې ډله یې منحله کړي. د پولیسو منابع ویل دي چې 13 کلن قاتل د واتس اپ دلاري د هغه کس سره پیغامونه تبادله کړي وو چې دغه شوونکي خلاف آنلاین کمپاین چلوي. دغه کس ته د هغه لور ویلي وو چې شوونکي په ټولګۍ کې د بیان د ازادۍ د درس پر وخت د اسلام د پیغمبر کاراکتور ورښودلی وو. او د سوریې دولتي خبري اژانس د چهارشنبې پر ورځ راپور ورکړی دی چې د هیواد په جنوبي ایالت کونترا کې اسرائیلو هوایي برید کړی دی. د سنا خبري اژانس ویلي چې د کونترا په ایالت کې په یو کلی کې دغه توغندۍ په یو شوونځي لګیدلی، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. په برتانیې کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې هم په دې سیمه کې د توغندیو برید راپور کړی او ویلي دی چې ډېر امکان دی چې دغه برید اسرائیلو کړی وي. دغه سازمان دا هم ویلي دی چې دغه برید د ایران ملاتړو ملیشو په یوې قرارګاه سوی دی. د 2018 کال راهیسې چې کله په دغه هیواد کې کورنۍ جنګ پیل سوی دی، اسرائیلو سلګونه هوایي او د توغندیو د بریدونو لارې د سوریې حکومتي ځواکونه، د لبنان د حزبالله ډله او ایرانیان په نښه کړي دي. اسرائیل ډېر کم د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په دوحه کې یو شمېر سرچینو ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې پر سر د دوو اختلافي مسایلو د حل په موخه یو وړاندیز دا شوی چې د اختلافي مواردو د حل لپاره اوس تر بحث تیر شي او اصلي اجنډا ته مذاکرات داخل شي. د دواړو لورو لخوا د تماس ډله درې درې غړو ته راکمه شوې ده تر څو مذاکرات چټک شي. بل لور ته ناټو ویلي چې دا سازمان به له افغان ځواکونو نه مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د تماس ډلې د وړوکي کولو وړاندیز د طالبانو د پلاوی د مشرو تر څو د تماس وړ ډله په مشخصو مسالو کار وکړي او ستونزې اواري کړي. د تماس ډله اوس د هر لوري نه درې درې غړي لري. د تماس ډلې له تیرو دوو ورځو راهیسې د کړناري په سر په اختلافي مسالو بحثونه پیل کړي او تیر ناستې پرو نه وخته و. د طالبانو او د دولت دواړو مذاکراتي پلاوی وویل چې بحثونه به روان وي.
د تماس د ډلې کار جریان لري. کوم بدلون پکې راغلی نه دی. د اوس لپاره د اختلافي مسایلو پر سر بحث په وړکی ګروپ کې کوو تر څو کار چټک شي. په همدې خاطر موږ دوه ورځې غونډې درلودې. نن هم احتمالا غونډه ولرو. هیله لرو چې په دې ډول اختلافي موضوعات حل کړو او اصلي اجنډا چې اور باندې داخل شو.
د دوه هیله مذاکراتو نږدې څلوېښت ورځې وزي. د مذاکرات د کړناري په سر د اختلاف لامل یو موده درېدلی هم وو. سیاسي څېړونکي وایي چې دغه مذاکرات ډیر په قرار روان دي او د دوی په باور سیاسي اراده ورته په کار ده.
په دې شکلي مسایلو چې د تماس د ډلې کې تغییر راولي یا هم په دې وړو مسایلو باندې چې توافق نه کیږي، زه فکر کوم په دې مسایلو باندې ستونزه نه حلیږي. ستونزه هغه وخت حلیږي چې دواړه لوري په دې باندې تعهد وکړي چې پرته له سولې بل څه نشته.
خواري طالب چارواکي بیا وایي چې په کور دننه جګړه ګرمه ده او له کور باندې مذاکرات ساړه.
دا دوی په خبرو کې چې معلومی لکه پیشرفتي چني راغلي، خدای دې وکړي پیشرفتي پکښ راشي. دلته د ملت ډیر په تکلیف دی او دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې صلح راشي.
پام دی حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې دا سازمان به افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې سازمان مشر یانس سټوټنبرګ ویلي چې دا مالی ملاتړ به تر 2023 میلادي کال پورې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو ناوړی. افغان حکومت په کابل کې د جنایي جرمونو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره تصمیم نیولی چې پولیس له نیمه پوځي حالت نه راوباسي او له ښار نه بهر پوستې دفاع وزارت ته وسپاري. د دغه تصمیم په اساس همدا شان ټاکل شوی چې په ښار کې د تاسیساتو د امنیت مسؤلیت هم د عامه محافظت برخه ته انتقال او پولیس خپل اصلي دنده ته راوګرځول شي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان حکومت تصمیم نیولی چې په ښار کې دننه د جنایي جرمونو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره پولیس د کابل ولایت د شاوخوا غرونو له پوستو څخه وباسي او د مجرمینو د ځپلو لپاره یې په ښار کې دننه په دندو وګوماري. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیس به په منظم ډول له نیمه پوځي دندو څخه وایستل شي او د کابل په غرونو کې پوستې به د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دغه تصمیم په اړه بیلابیل نظرونه لري. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي او د پولیسو پخوانی چارواکي ابرار الله مراد امریکا غته ویل اوس هم په کابل کې په کافي اندازه امنیتي او دفاعي ځواکونه شته، خو جنایي پیښې تر سره کیږي او تر هغه چې دغه ځواکونه تنظیم نشي او ورسره د خلکو همکاري پیاوړې نشي دا ستونزه به همداسې په خپل ځای پاتې وي.
تر څو چې د دې لپاره یو خاص نظام او میکانیزم او ترتیب جوړ نشي، ناحیوار، قرایوار او د ساحیوار چې موږ سره په هغه ساحو کې خلک همکاري ونه کړي، که موږ دا ټول پولیس د کابل بلکې اردو مرو کاو او په دې ټول خار کې موږ ځای په ځای ودرو بیم پی امنیت نشي راتلی، ځکه تر څو چې موږ سره خاریان زمونږ خلک زمونږ ولسونه زمونږ عوام زمونږ د خلک موږ سره همکاري ونه کړي کومک ونه کړي.
خو په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي توفیق وحدت د حکومت له دغه اقدام څخه په هرکلی امریکا غته ویل
در قسمت ایجاد پوستای نظامی در
د کابل خار پسندو کې د غونډي او غرونو پر سر د نظامی پوستو جوړول او د ملي دفاع وزارت ته د مسولیت سپارل دا یو نیک کار د الکتر لګا به نور دښمن د خار پسندو او غرونو کې فعالیت و نشي کولای او له هغه ځای څخه د خلکو په مراسمو یا د حکومت په مراسمو راکټي بریدونه نشي کولای او په دې سره د خلکو ډاډ هم زیاتیږي.
اطمینان خاطر بیشتر پیدا میکنه.
د افغان حکومت دغه پریکړه په اساس هم د شان په کابل خار کې د تاسیساتو د امنیت مسولیت هم په مرحله وار توګه د عامه محافظت برخې ته انتقالیږي او پولیس به خپل اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی بیرته وګرځول شي. د پوځي چارو کارپوهان د حکومت دغه تصمیم د کابل خار د امنیت خوندیتوب او په خار کې دننه د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی چارواکي غلام سرور نیازی امریکا غکته وویل چې د اردو او پولیسو ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت ریاست منسوبین هم باید د کشف او استخباراتي معلوماتو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
خو به دا وي چې پولیس خپل اصلي دندو ته چې هغه د قانون تطبیق دی هغه دندو ته وګرځي لاړ شي او هغه دندې په لاس کې واخلي، ځکه چې پولیس په دفاعي او امنیتي مسایلو کې مصروفه کیږي، د دوی هغه خپل اصلي وظایف پاتې کیږي چې هغه تطبیق د قانون دی. او له همدې وجه نه په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې جرایم سطح ډیره لوړه شوې ده.
افغان حکومت هم دا شان تصمیم نیولې چې د ځوان نسل د کرکټر جوړونې په برخه کې د ونډې اخیستلو او د پولیسو او ځوانانو ترمنځ تعریف شوی اړیکې درامسته کولو لپاره په دو طالبانه توګه به په ښوونځیو او لیسو کې د زمرک تشکیلات جوړ شي. د دغه تصمیم په اساس به د زمرک تشکیلات پولیسو ته زمينه برابر کړي تر څو خوانزي له مخدره موادو څخه پاک او د هغه کسانو مخه ونیسي چې خوانزي او تلزان سره سړې وسلې لکه چړې وروړي او خون کیز د کون کی او د سرکونو په غاړه خلک زوروي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او د هغوی د دندو او صلاحیتونو په تړاو دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو نیم کال کې د پولیسو کابو 2300 منسوبین چې په غلاو، قتل، اداري، مالی او اخلاقي فساد قضیو او یو شمیر نورو جرمونو کې ښکېل وو نیول شوي او د قانون منګلو ته سپارل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړۍ په بیلابیل ملکونو کې پر کرونا ویروس د اخته شو کسانو شمیر څومره دی او د دې ویروس په ضد کوم اقدامات کیږي؟ د امریکا غږ خبریال په دې اړه معلومات راټول کړي چې نظرانه یوسف زی تاسو ته اوري.
ارجنټاین په نړۍ کې پنځم ملک دی چې د 1 میلیون زیات کسان پکې په کووډ 19 اخته شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا مرکز وایي چې په ارجنټاین کې د 1 میلیون زیات کسان د کرونا په وایرس اخته شوی دی. ارجنټاین د کرونا د زیاتو قضیو د ثبت کېدو له کبله په پنځم نمبر دی. په امریکا کې دا وخت په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 8.4 میلیونه، په هند کې 1.5 میلیونه، په برازیل کې 15.6 میلیونه او په روسیې کې 1.4 میلیونه اوخته دي. په ارجنټاینا کې د کرونا نتر اوسه شاوخوا 2.5 زره کسان مړه شوي دي. په ټول نړۍ کې په کرونا د اخته شو کسانو شمیر د 3.4 میلیونه نه اوخته دي، چې پکې 1.1 میلیونه کسان مړ شوي دي. د رویټرز یو رپورت وایي چې په امریکا کې یوې کمپنۍ فریزر او په جرمنی کې د بایو ان ټیک کمپنۍ په جاپان کې د کرونا وایرس ضد د واکسین په ازموینه توګه ورکول پیل کړی دي. په دغه څېړنه کې به 1.6 کسان برخه ولري چې عمرونه به د 40 نه واخله د 80 کلونو پورې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د کرونا د وایرس د واکسین د تیاری په لړ کې هغوی به د روان کال د اخیر پورې 1.5 میلیونه سیرنجونه راجمع کړي او د غشمیر به د 2020 کال پورې 1 میلیون ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خبر لمخې د هغوی د 1 میلیونو سیرنجونو جوړولو پلان د یونیسف د 640 سیرنجونو علاوه دی. یونیسف به د واکسین د پروګرام لپاره 640 میلیونه سیرنجونه واخلي. د یونیسف اداري مشر هنری ټافور وایي چې د نړۍ د میلیاردو ماشومانو ته د کرونا وایرس ضد د واکسین ورکول به په انساني تاریخ کې د ټولو لوی داسې عملیات وي، او هغه وایي چې موږ د اړ یو چې څنګه واکسین وراشي نو موږ به دا د نړۍ بیلابیلو ملکونو ته ورسوو. یونیسف د واکسینونو د تر ټولو لوی اخیستونکي دي. دغه اداره هر کال شاوخوا 2 بلیونه واکسینونه هر کال د مختلفو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخلي. د ګارډین رسپانډر رپورت وایي چې د چین صحي چارواکو په یخ کې د ژوندۍ کرونا وایرس نښې موندلې دي. دغه موندلې د چین په ختیځي سیمه قنداو کې د کرونا وایرس د خبرېدو نه وروسته د تحقیقاتو په نتیجه کې شوې دي. دغه څېړنه لومړی ځل دا وموندل چې په یخچال کې په پروتو خوراکي موادو کې هم د کرونا وایرس ژوندۍ پاتې کېدای شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي اداره CDC د مخینه ویلي چې د خوراکي موادو ترسیل نه د COVID-19 د خپرېدو شواهد نه دي موندلي. آیرلند په خپل ملک کې د کرونا د مخنیوي لپاره په اروپا کې د تر ټولو سخت اقدامات کړي دي. حکومت خلکو ته امر کړی دی چې د خپل کورون نه دی د 50 کیلومتر واټر نه زیات لري سفر نه کوي، غیر ضروري کاروبارونه بند کړي او رستورانونه ایواز کولای شي چې خلکو ته خوراک د وړلو لپاره ورکړي. د جرمنی د بیوپریا سیمه به د سشنبه پور سخت تدابیر عملی کړي. چارواکو اعلان کړی دی چې د ځینو سیمو اوسیدونکو به د 2 اونیو لپاره په کورونو کې ځانونه بند کړي او یوازې به د ډیر ضرورت په وخت د باندې د وتلو اجازه ولري. خونځي، رستورانونه او هوټلونه به بند وي. ویلز په برتانیې کې دویمه لویا سیمه ده چې اقتصادي فعالیتونه محدود کړي دي. حتی د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په ټول برتانیې کې د کاروبارونو د محدودولو نه ډډه کړې، خو د ویلز حکومت اعلان کړی دی چې هغوی به د جمعې د ورځې د خرڅلاو غیر ضروري کاروبارونه په موقتی توګه بند کړي. د پولند حکومت د یکشنبه په ورځ ویل چې په وارساف کې د لوبو ملي میدان په روغتون بدل کړی دی چې په کرونا د اخته شو کسانو د شمیر د زیاتېدو له کبله د ناروغانو د علاج ځای ولري. اروپایي کمیسن د یکشنبه په ورځ د COVID-19 د تعقیبولو لپاره یو نوی اپ جوړ کړی دی چې په ټول اروپا کې به د کرونا قضیې تعقیب کړي. دغه اپ په جرمنی، ایتالیا او آیرلند کې کار پیل کړی دی. په امریکا کې په هر ایالت کې د کرونا پېښې لا هم په زیاتې دودي، او د رویټرز یو رپورت وایي چې په تیرونه کې د غشمیر 14% زیات شوی دی چې دا د تیر وړي په سیر دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه د سنخې نشته چې دا وخی چې په افغانستان کې کوم څوک د دوم ځل لپاره د کرونا د وایروس پر ناروغي اخته شوی وي. خو خغل عثماني وی د سناروغان لیدلی چې د کرونا د وایروس له ناروغینه د بیرته خکیدون ورسته هم د بدن له دردونو نه شکایت لري. د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری پاکله رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی چې په تیر دوه درې ونیو کې چې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا په ناروغۍ کوم ناروغان اخته شوي، دا هغه کسان دي چې د مخه پر کرونا نه وخته شوي. ډاکټر احمد جواد عثماني امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د عامه روغتیا وزارت سره داسې نښې نشته چې اوسوک دی په افغانستان کې پر کرونا د دوهم ځل لپاره اخته شوی وي.
ما تعداد وفاتی که بر فعلا داریم در ولایت هرات و دیگه
د کوم پیخ شمیر چې په هرات او په یو شمیر نورو خارونو کې لرو معمولا هغه کسان دي چې د مخه په کرونا نو وخت شوي. لانی کمرغه چې تر اوسه پورې موږ سره داسې نه خنشته چې یو څوک د دوهم ځل لپاره د کرونا د وایروس پر ناروغي اخته شوی وي.
بردو مصاب شته وشه
خدامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دا په دې معنا نه ده چې یو څوک یو ځل پر کرونا اخته شوی وي او بیا ممکن پر دغې ناروغۍ اخته نشي. هغه ویل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ډاکټرانو لږ تر لږه دوه ناروغان معاینه کړي چې د دوهم ځل لپاره پر دغې ناروغۍ اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې یو شمېر ناروغان ورته شکایت کړی چې د کرونا ناروغۍ څخه د ښه کېدو وروسته یې د بدن په بېلابېلو برخو کې دردونه احساسول.
د کرونا ناروغۍ په حقیقت کې یوه نوې پدیده ده او ډېر ابعاد یې لا هم ناڅرګند پاتې دي. طبي عالمان په دې نه پوهیږي چې هغه ناروغ چې د کرونا د وایروس ناروغي تیره کړې بلاخره د یو کال له تیرېدو وروسته د څه ډول برخلیک سره مخ کیږي او یا د څو کلونو وروسته یې بدن د کومو اختلاطاتو سره مخ کیږي. د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې مو داسې کسان ولیدل چې البته وروسته له دې چې د وینې معاینه یې بیرته منفي شوه، څو میاشتې وروسته هم د عضلو د دردونو او د بدن د بېلابېلو برخو د دردونو څخه شکایت لري.
خاغلی عثماني ویل چې کېدای شي یو علت به یې د وینې پرنټ کېدل وي چې هغوی ته د وینې د پرنټ کېدو د مخنیوي درملو د استعمالولو سپارښتنه کېږي. افغانستان کې دوه څلوېښت خونۍ وړاندې د کرونا د وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په دغه موده کې ټول څلوېښت زره درې سوه نهه شپېته تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي، یو زر څلور سوه نهه نوي تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او له درې دېرش زره پنځه سوه څخه زیات کسان نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. خو د عامې روغتیا وزارت د روان کال په دوبي کې یو سروې خبره کړه چې له مخې په افغانستان کې د لس میلیون څخه زیات کسانو د کرونا ناروغي تیره کړې وه. ملګري ملتونه هم په افغانستان کې پر کرونا د اخته کېدو او دغې ناروغۍ د مړو شمېر د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو څخه څو څو ځلې زیات ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ پرته له دې چې افغان حکومت ته خبر ورکړي د کرونا په ناروغۍ مړه شوي خپل خپلوان خاورو ته سپاري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ننګرهار کې نابینایان وي حکومت ورته د امتیازاتو په ورکړه کې ناغېړي کوي او دوی ته په وخت نه ورسیږي. دوی وایي حکومت ډېر هغه نابینایان هم له امتیازاتو بې برخې کړي چې اوس له یو بد اقتصادي حالت سره مخ دي. زبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
ننګرهار کې نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی او قانوني امتیازات هم ترې ګرځول کیږي. دوی د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په هغه طرح هم نیوکه کوي چې له مخې ملکي معلولینو ته د دولت لخوا معاشات او نور امتیازات نه ورکول کیږي. معلولین وایي معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر کله ترې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د معاشونو د ورکړې په بدل کې بډي اخلي چې دې چارې دوی لستونزو سره مخ کړي دي.
احسان الله سمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې دولت چې کوم ژمنې د نابینانو خصوصا د نابینانو سره کړي دي اوس پورې یو هم نه ده عملي شوی. دا چې مخ کې کوم کتابچې نابینانو لري هغه کوم کتابچې چې شته کتابچې هغه هم بندي کړي دي او لا هم د دوی د بایومټریک پروسه روانه ده او داسې خلک یې پکې ایستي دي چې هغه واقعي په بم زخمی شه او دغه کسان بریخي دي جاغوي طبيعي معلول دي یا پیدایشي معلول دي دا بریخي او هغه کوم چې واقعي معلولین دي هغه استکړي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافي هم د حکومت لخوا د هغې طرحې په عمل کې دوه خبرګون خودل چې لمخې به ملکی معلولین له امتیازاتو به برخي کیږي. نو مولای اندېښمن دی که حکومت یاده طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دلته د ډېره معلولین چې دسترګې نشته دی دغه حقوق وځه شو تاسو په دې باور ولرئ چې خزه به ته طلاق اخلي دا به راوځي نه مشروع کار یو بل انتخابي عملیات به ځان آماده کوي مجبور شي دا مکلف دا کار کوي دا بل کار نشي کولای بل کار پر ساتم څوک نشته بدیل هم نشته او د خپل حقوق چې ورکول کیږي دا دی واغسل کیږي او نه ورکوي په دې بهانو پاغه بهانو باندې حکومت مغاقدار په مسلینو مغاقدار چې دغه قشته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته محل ننګرهار کې د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي احمد کاکړ وای د پخوا په پرتلې ملکی او نظامی معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوي برابرې کړې دي. نو موړه هغه تورونه مردای چې ګوندی ال معلولینو د معاشونو په ورکړه کې د رشوت غوښتنه کوي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړې دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماشه راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکو. د دې برخه کې موږ د ملکی شهیدانو برخه د اخدې استادونه بررسی کیږي او بعد هغه نه برخنی پیژن پاړي اخستل اخلي او هغه ته بایومټریک او دا غوي چې د کم کال پیسې پاتې هغه ورکول کیږي د لاخه شفافیت د پاره ودا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو لمخې تر دې د مله دوی سره 23000 شهیدان او معلولین سب دي چې لډلې 3000 میرمنې دي. زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
امریکا د داسې معلوماتو لپاره تر 15 میلیونو ډالرو پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د ایران سپای انقلاب مهم مالی میکانیزم ګډوډ کړي. په خاصه توګه د ایران سپای انقلاب د خپل قدس قوې له لارې دغه کار سرته رسوي ځکه دا د ایران مهم انسټیټیوټ دی چې د رژیم بین المللي تروریستي مبارزه رهبري کوي او پر مخ یې بیایي. په دغه میکانیزم کې برسیره پر نورو شیانو مالی موسې چې د IRGC په دغه میکانیزم کې برسیره پر نور شیانو مالی موسې چې د IRGC په حوالو کې اسانتیا برابروي. مخکنی شرکتونه د IRGC ډونران سره نخلوي یا هغه کسان چې مالی اسانتیا برابروي شامل دي. یو دارنګا اسانته برابرونکې د یمن په سنا کې د را د IRGC د قدس قوی قومندان د مالی چارو متخصص او د IRGC لوړ رتبه مشر عبدالرضا شالایی دی. د په 1950 کال کې په ایران کې زیږیدل دی او د حاجی یوسف نوم هم شهرت لري. د ایران لپاره خاص استاد ابرین هوک په یو مطبوعاتي کانفرانس کې څرګنده کړه چې شالایی په بین المللي سطح د امریکایانو او زموږ د متحدینو په خلاف د حملو اوږد تاریخ لري. د په عراق کې د ائتلافي قواو د وژلو پلان جوړ کړی و. د شیعهګانو افراطي ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد برابرول او د 2001 کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه په کربلا کې د حمله پلان جوړ کړو چې 15 امریکایي عسكر پکې وژل شول او 3 نور ټپیان شول. شالایی په 2011 کال کې د یوې داسې توطیې لارښوونه کوله چې د واشنگټن ډی سي په یو رستوران کې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عبدل الجبیر ووژني. دغه پلان چې کامیاب شوی وي په امریکا کې به تر 200 پورې بېګناه ملکیان وژلي وای. خاص استازي حکومت په عراق کې د شالایی د تروریزم د ریکارډ او بې ثباتۍ د پیدا کېدو په نظر کې نیولو سره امریکا په یمن کې د ده د حضور په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده او د داسې ډول د عصري وسرو برابرول کې بالقوه رول لوبوي چې موږ یې حوثیانو ته د لیږلو مخه نیسو. په 1940 کال کې د دې د پیل کېدو نه را په دیخوا د عدالت لپاره پروګرام څه باندې هغو سلو کسانو ته څه باندې 150 میلیون ډالر ورکړی دی چې د تعقیب وړ معلومات یې برابر کړي دي. د عدالت ته د تروریستانو په سپارلو کې مرسته کوي یا په ټوله نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو او اعمالو مخه نیولې ده. که څوک د عبدالرضا شالایی په باره کې معلومات لري مهرباني دی وکړي د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسل کری یا د ایمیل لارې خبر ورکړي. ټول معلومات به په کلکه توګه پټ ساتل کیږي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.